السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د پنځشنبه په ورځ وویل چې افغانستان او سوریه ته د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرندند زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې جرمونه کوي هغوی په جرمني کې پاتې نشي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې لا پسې سختې کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلوده په یوې چارتر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، دوهم ځل دی چې جرمني یو شمیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. د نسیم راډیو کارکونکي ونیول شول او دغه رسنۍ بیا وتړل شوه. د افغان خبریالانو مرکز رپورټ ورکوي چې د ولایتي استخباراتو لخوا په دایکندي کې د سیمه ییز راډیو نسیم د مدیر او دو خبریالانو په نیولو او د هغې د تجهیزاتو ضبطولو سره د راډیو نسیم او په بامیان کې د هغې د سیمه ییز استودیو فعالیتونه وځنډول شول. د افغان خبریالانو مرکز د واکمنې استخباراتي ادارې د عمل په ولایت کې د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو لپاره یوه څرګنده هڅه ګڼي او غندي. د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې په خبریالانو او رسنیو فشار زیات شوی او ډیری خصوصا ښځینه خبریالانې اړ شوي چې خپل کار پرېږدي او له هېواده ووځي. د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ولسي وګړي وژل شوي او د یو پولیس په شمول دوه ویشت تنه ژوبل شوي دي. د واڼه تڼېدار عالمگیر مسید د آزاد اروپا راډیو څانګې مشال ته وویل چې چاودنه د پنځشنبه په ورځ هغه مهال شوې چې د پولیسو موټر په بازار کې د ټیکسیانو له تمځای څخه تیرېده. د واڼه د مرکزی روغتون یو چارواکي چې د نوم د نه خپرولو غوښتنه وکړه مشال راډیو ته وویل چې په ژوبلو کې د شپږو کسانو وضعیت نازک دی. د سیمې یو اوسیدونکي عامر خان مشال راډیو ته وویل چاودنه دومره زوروره وه چې د نږدې ګاډو او موټرو ښیښې ماتې کړې. د ده په خبره د پیښې پر مهال د واڼه بازار په ټیکسي اډه کې ګڼه ګوڼه زیاته وه. د چاودنې نوعیت لا معلوم نه دی او ذمهواري یې هم لا چا نه ده منلې، خو عالمگیر مسید زیاتوي چې پولیس او امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورغلي او پلټنې کوي. د کوز او بر جنوبي وزیرستان په ګډون د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې ناامني زیاته شوې او وسلوالې ډلې وخت په وخت پر پولیسو، امنیتي سرتیرو، حکومتي کارکوونکو، سیاستوالو، دینی عالمانو، ولسي مشرانو او فعالانو بریدونه کوي. او د کرملن یو لوړپوړی چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا وروسته له هغه چې د روسیې مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د اوکراین د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې چې ګټورې او رغنده وستایل شوې. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف د پنځشنبه په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا دمخه د اصولو له مخې د غونډې د ځای په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د روسیې دولتي خبري آژانسونو د اوشاکوف له قوله ویلي دي چې د امریکایي لوري په وړاندیز په راتلونکو ورځو کې د دوه اړخیزې سرمشریزې د ترسره کولو لپاره په اصولو کې موافقه شوې ده. که چیرې دواړه سره وویني نو دا به د 2020 کال په جون کې په جنیوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د امریکا لخوا افغانستان په وارداتو باندې 15% تعرفه سر له ننه نافذیږي.
بعضی مواد لکه قادی دی او لاسی صنایع او بعضی شیان چې عتیقه شیان دي دا امریکا ته صادری کی په خوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه وه نه وه، اوس چې په دې راشول ځکه تر کوم چې یو څه په تجارت دغه کې کمزوري
د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو لپاره د مهلت د غځولو حرکلی کوي، خو دغه کډوال بیا هم اندېښمن دي.
پدار او ترس باندې زندگی تیرو باندې وته نو سو مارکیټ کې نو سو ګرځیدل کاروبار نو سو کول او اوس د حالات یا الله در رحمو کې بوز خپل پیسې پاکستانی افغانان د اوس نو ورکې چې ځم کاروبار کړي.
د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکو غونډې په حق لهم یو مطلب لرو. په افغانستان کې د میوو موسم دی، خو بزګرانو ته د بازار موندنې لپاره څه باید وکړای شي؟
ډیر عوامل دي، یو سړی خونی یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لاره د حل، یو ډیره مهمه لاره د حل ده.
په دې حق له مفصله مرکه لرو، نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا لخوا افغانستان نه پور وارداتو د 15 سلنه تعرفې لوړوالي سره نن عملي کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي کڅ هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډیره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولای شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداري ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام ان پر صادراتي توکو یې د تعرفو لږ لوړوالی هم کولای شي ژوري او جدي پایلې ولري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د روان کال د جولای په 1 یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د لسګونو هیوادونو په شمول افغانستان پر وارداتو هم نوې تعرفه وضع شوې ده. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وارداتو د تعرفو د لوړوالي په اړه د امریکا د ولسمشر فرمان لنن د زمري د میاشتې له 12 څخه رسمن عملي کیږي. ډونالد ترامپ د غیر جای فرمان کې له افغانستان څخه پر وارداتو تعرفه چې په اپریل میاشت کې 10% ټاکل شوې وه 15% ته لوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دقیق دم پر اندېښنه څرګندوي، وایي که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډیره پراخه نه ده، خو دقیق دم کولی شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بعضې مواد لکه قادي دي او لاسي صنایع او بعضې شیان چې عتیقه شیان دي دا امریکا ته صادرېږي. پخوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه وه، نه وه، اوس چې په ډېره شوله زه فکر کوم چې یو څه به تجارت دغه کې کمزوری کړي.
یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام ان پر صادراتي توکو د تعرفو لږ لوړوالی هم کولی شي ژورې او جدي پایلې ولري. اقتصاد پوه محمد بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په صادراتي مالیاتو ډیر لږ زیاتوالی هم د هیواد په اقتصاد او د خلکو په ژوند لوی تاثیر لري، ځکه زمونږ اقتصاد نظر نورو هیوادونو ته ډیر کوچنی او ډیر ضعیف ده او زمونږ د خلکو ژوند هم فقط یو بخورونه میر ژوند ده. اندکترین فشار په دې باندې ډیر ژور تاثیر لري.
ښاغلی دودیال وایي د امریکا د ولسمشر دا اقدام مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې د هغه د سخت دریځو سوداګریزو سیاستونو برخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د ډونالد ترامپ د وروستۍ پریکړې د نړۍ د یو شمېر نورو هغو هیوادونو غبرګونونه هم پارولي چې ورنه پر وارداتو تعرفه لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال د صادراتو د کمښت، سوداګریزو محدودیتونو، ناامنې او د اقتصادي زیربناو د نشتون په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري هم د روان کال د اپریل په 24 د هند تر واک لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر یوه مرګونی برید او له دې امله د هند او پاکستان ترمنځ له تاوتریخوالي وروسته اغېزمنه شوه. د سوداګرو پر مخ د واګه بندر په تړل کېدو سره افغان سوداګر درانه تاوانونه پرې کړل. دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې هم تل له بې ثباتۍ او ستونزو سره مل وې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ حجم د 10% راکم شوی چې د اقتصاد پوهانو په باور دا کمښت د سیمه ییزو او نړیوالو تحولاتو پر وړاندې د افغانستان د اقتصاد د سخت زیانمن کېدو ښکارندویي کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا دی پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ایستلو لپاره د وی میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی. خو یو ان ایچ سی آر پرون په یو اعلامیه کې د پاکستان حکومت غوښتي داسې تدابیر دی ونیسي څو هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري له جبري ستنېدو مستثنا وګرځول شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکړی دی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د استلو موده د اگست تر یو دیرشمې پورې یعنی 25 ورځو لپاره غځول شوې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی. خو له اسلام آباد یې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو ان ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبری استلې له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه، خوندي او باعزته وي. یو ان ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبه ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له څلورمې تر یو دېرشمې پورې 25 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو ښې زیاتې دي. مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي، خو افغانستان ته خو په تمه نه یو. مونږ په دې ښه پېږو هلته دې مونږ ژوند ډېر سخت نه ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل
په ډارو ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نو سو مارکیټ کې نه سو ګرځېدل، کاروبار نه سو کول او اوس د حالات یې الله درحمو کې بوز خپل پیسې پاکستانی افغانان ته اوس نو ورکړي. چا زرم کاروبار کړي څو ورسو نهسته ټرمو ورته ګوانسته او انتظار وکړي پیسې راسي درکوي بوز. نو دا کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوي وو، خو د جون نه د شمې وروسته یې د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یو ان ایچ سی آر په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو پراخې ستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې، لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستې او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړي دي او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یو ان ایچ سی آر زیاتوي سږ کال له 2.1 میلیونه زیات افغانان له دې شمېر 325 زره له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي څلور ورځنی اور دغه ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه سوځولې دي. دوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کڅ هم په ډولۍ خړ سیمه کې لګېدلې اور اوس تر یو بریده مهار شوی، خو په خبره یې د دې ولسوالۍ ګڼ نورو سیمو ته هم غځېدلې وو چې زیاته اندازه ځنګلونه سوځولې دي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې د اور 12 هکتاره ځنګلونه سوځولې دي. د اور دلیل لا تر اوسه نه دی مشخص شوی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لګیدلې اور ډېر برخه ځنګلونه سوځولې دي. د دغه ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا اور له تیرو څلور ورځو راهیسې په ډولۍ خوړ سیمه کې بل و. خو د دوی په خبره د وچ ناو لوی ډېرې او مارانو ډب کلیو ته هم رسیدلی دی. دوی وایي که څه هم د اور شدت کنټرول سوی خو په خبره یې لا هم په بشپړ ډول مهار سوی نه دی. د نړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او قومي مشر عبدالرحیم سالارزي د پنجشنبه په ورځ د زمري په شپاړسمه ازادي راډیو
موجودی ضرورت کی دا زمنگا سرمایہ نشی
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالستار ایوبی بیا په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ ولسوالۍ مربوط د ډولۍ درې د لوی ډېرې او د باړۍ ترمنځ او همچنان د ماران وډب ترمنځ ځنګل اور اخیستی و. لوی پیمانه ځنګل سوی دی. قومونه دا په اتفاقي شکل باندې ورغلي وو او اور په مهارولو کې کوشش کړی دی.
که څه هم په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي مسؤلینو د راپور تر خپرېدو د دې اورلګیدنې اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د نړۍ ولسوالۍ ولسوال امین الله شهاب ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي دې اور چې دلیل یې مشخص نه دی 12 هکتاره ځنګلونه سوځولي او له منځه وړي دي. د یادونې ده چې نږدې درې میاشتې مخکې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې هم ځنګلونه اور اخیستی و چې یوه برخه دا ځنګلونه یې سوځولي وو. تر دې وړاندې په تیرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګیدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو څلو بیرته قابو سوي دي چې ډیره برخه دا ځنګلونه یې زیانمن کړي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د کرملن یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا وروسته له هغه چې د روسیې مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د اوکراین د درې کرلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې چې ګټورې او رغنده وستایل شوې. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف د پنجشنبې په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا د مخه د اصولو له مخې د غونډې د ځای په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د روسیې دولتي خبري آژانسونو د اوشاکوف له قوله ویلي چې د امریکایي لوري په وړاندیز په راتلونکو ورځو کې د دوه اړخیزې سرمشریزې د ترسره کولو لپاره په اصولو کې موافقه شوې. که چیرې پوتین او ترامپ سره وګوري نو دا به د 2020 کال په جون کې په جنیوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. په جنیوا کې تر دغه غونډې تقریبا یو کال وروسته د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې هغه وخت خراب شوې کله چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین خپل بشپړ برید پیل کړ. ولسمشر ترامپ د اوشاکوف له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او پوتین ترمنځ غونډې ډیر پرمختګ کړی او زیاته کړه چې هغه ممکن ډیر ژر له پوتین سره وویني. ترامپ وروسته له دې چې ویان دی یې تایید کړه چې هغه د پوتین سره په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرو لپاره آماده دی وویل ښه چانس شته چې ډیر ژر به یوه غونډه وشي. کله چې وپوښتل شو چې آیا پوتین د غونډې په بدل کې کوم وړاندیز کړی ترامپ هیڅ توضیحات ورنه کړل. یوازې دا یې وویل چې موږ نن ډېرې ګټورې خبرې اترې درلودې. سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د ترامپ له دغو څرګندونو مخکې د هغه ویان د کارولین لویت په یو بیان کې وویل چې روسانو د ولسمشر ترامپ سره د لیدنې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه او ولسمشر ترامپ د ولسمشر پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دواړو سره د لیدنې لپاره چمتو دی. د اروپایي اتحادیې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د آزادې اروپا راډیو آزادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې د ترامپ او پوتین غونډه د جوړېدو په حال کې ده. پښتنه ده چې آیا زلنسکی به په دې خبرو اترو کې برخه واخلي او کنه. نیویارک ټایمز او سی این این د با خبره سرچینو په حواله ریپورت ورکړی دی چې ټرمپ پلان لري چې راتلونکي اونۍ له پوتین سره کینی او بیا غواړي له پوتین او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره درې اړخیزه غونډه وکړي. که څه هم د غونډې د ځای په اکله معلومات نشته، خو پوتین د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د متحدو عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل او ځینو رسنیو د سرچینو په حواله ویلي چې امکان لري د پوتین او ترامپ غونډه په اماراتو کې وشي. ترامپ د پنجشنبه په ورځ وویل چې پوتین دې ته اړتیا نه لري چې له ده سره د لیدنې لپاره باید موافقه وکړي چې د زلنسکي سره به ګوري. د نړیوال بحران ګروپ په تحقیقاتي مرکز کې د اوکراین شنونکي لوسیان کیم د آزادی اروپا راډیو آزادی راډیو ته وویل چې پوتین د زلنسکي سره د لیدنې لپاره زړه نازړه دی، مګر نه غواړي چې ترامپ سره د لیدنې فرصت له لاسه ورکړي. کیم وویل موږ باید پوه شو چې د شخړې د حل لپاره د پوتین نظر د ترامپ یا زلنسکي څخه ډیر توپیر لري. پوتین هڅه کوي چې د روسیې او متحدو ایالاتو ترمنځ د خرابو اړیکو د رغولو لپاره د خپلې څرګندې هیلې او د اوکراین د لاندې کولو لپاره د خپلو دوامدارو زیانونو ترمنځ یو موازنه وساتي. پوتین د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین باندې په بشپړ یرغل سره د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پیل کړه.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوه پخې شوې دي، بازارونه سړه دي، حل راځه ده چې بڼوال او سوداګر تاوان ونه کړي. ځینې خلک وایي چې یو لار دا ده چې سړی خونی زیات شي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې برېښنا کمه ده، همدا سړی خونی حل لار کېدای شي. دا پښتنه احمد شیبر د مرکه په پیل کې د کرنې له متخصص هدایت الله عمر خیل څخه کړی ده.
پوست میوه تولید په افغانستان کې ډیر سوای ده، نو د ته په کار د سمه تګلار ورته جوړ شي. اصلا د څه د موږ دوه بخش د اغلرو د میوه په ارتباط، یو هغه تولیدی بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څور سره وسی. ډیر عوامل دي، یو سړی خونی، یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لار د حل، یو ډیره مهمه لار د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوس سره کم سړی خونی ورته پکار دی. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې د افغانستان کې دغه سده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خاصن په پیږي اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته پکار دی. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي، نو کوای چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني مهرباني
سړی خونی په ټوله کې په درې بخشو تقسیمیږي یا حتی په څلور تقسیمایي. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو چې هغه د سیوري خواته کوټې جوړیږي، چې هغه هم یو نوې د سړو خونه ویلای شو، یا په دې ورسره کې وزارت زراعت مخکې یا څو کاله مخکې جوړې کړې دي چې هغه عادي چې هیڅ کوم انرژي پکې استفاده شوی نه ده. دویم هغه سړی خونی دي چې صرف یو سړه هوا تولیدي یا ماشينري پکې کارول شوی ده. او دریم نوې هغه دي چې هغه کنټرول په سلا ای سی دی یا ایر کنډیشن موږ ورته چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنا چې هغه ثابته درجه باندې ساتي. او څلورم نوای چې دا هغه څه ډیره مهمه د افغانستان د اکثره میوه لپاره، خصوصا هغه میوه چې ډیر وخت لپاره ساتو، هغه موږ کنټرول اتموسفیر یا په اصطلاح هغه سړی خونی وایي چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ موږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافي خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سړی خونی بنګ ته پکار دی. اگر چې په روسي کې چې دا وزارت کوم شی جوړ کړی دی، ما په ان خو هغه اصلا د کار نه دی. مونږ هغه ته نسو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده منتها په عادي شکل باندې جوړ شوی ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس کو ګورو چې افغانستان ته له ټولو دنیا نه اوس میوې را روان دي، او خصوصا د همسایه مملکتونو چې هغه په ډېر ښه طریقه غوښ ساتلې دي، هغه ټول شان مدرزر نیولې دي. نو موږ سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح د موږ سره رقابت وکړو، باید مدرن سړی خونی په افغانستان کې جوړ شي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار پکار ده.
که سړی خونی نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینې کې ساتي د نورو میوه لپاره د خوندیتوب دغه ساده لارې شته.
میوه په دوا په دوا په دوا ټیپو ویشل کیږي په زراعت کې. یو هغه میوه دي چې وروسته لشکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پخې سي، لکه فرض مثال مڼي، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلي، یا چې په افغانستان کې چستام نه، یا فرض مثال ناک په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دی په افغانستان کې، دا یو بخشته میوه ده او یو هغه میوه دي چې هغه وروسته لشکول نه یا وروسته راټولول نه امکانات دي نه لري چې هغه پخې سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف په ټوله کې دا نه چې لدی دا باید مونږ پوه ولې په دې کې بعضی لارې شته. یا انګور خو معلومداره چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده او اغلب چې ډېره کامیابه اوس نه ده تر څو چې زه معلومات لرم، هغه سابقه مې تو ده. اما موږ وچوای سو چې هغه خو ټول ته معلومه ده چې کیدای سي په موږ وچو یا فرض مثال بعضی میوه. اما که رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه په افغانستان کې بدون د سړې خون نه استفاده کیږي ډېر کامیاب نه دي متاسفانه. او هغه موږ نو کولای زه خپل می اسان د هغه نه غواړم چې خلکو ته دا وایم چې تاسو له دغه میتود استفاده وکړئ. خو په هر صورت کې د 12 هفتې 3 هفتې 4 هفتې هغه یو شکل ده. اما په ټوله کې په هر صورت باید هر چې خوشبختانه اوس خلک دیتا ارسیوی دی او همچنان دیتا راغلی دی چې اوس سړی خونه ځتی په جوړی سي ځتی مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په سابقه می تو دوبانه کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نو څوک ولای چې تی مارکیټ ته شای ارزکو کې ارزکوم قیمت ډیر ارزان وي او هغه مونږ مصارف په اکثر نه پوره کوي. نو په کار ده ده چې اوس غواړو چې میوي وساتونو 100% باید په سړو خونو باندې کار
روسی. عمر خیل صاحب که څه هم تاسو ټینګار کوئ چې سړی خونی حل لار ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سوي نه دي، لکه د کنګینیش ته څه اشاره وکړه. یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلګې په کوټو کې راځوړندوي تر وې مودې ساتي مخکې تر دې چې د برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برښنا ورسي. آیا داسې نورې لارې معقتی لارې هم شته او مؤثر کېدای شي؟
بالکل اغلار خسته. خو هدف ما پټوله کې دار چې هدف مې پټوله کې دار چې دا ذهنیت باید موږ خلکو ته تسي ورکو چې کوواړو چې رقابت وکړو، کوواړو چې اوخه عاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اعتکاف وکړو. اما د تاسو د خبرې په تایید ستا بعضی انواع په افغانستان کې ستا چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسو مثال د شمال د خټکی ویلې، په شمال کې یو نو خټکی ده چې هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په ناوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا وسنی نه وختکی چې مونږ راو مثال وای چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زحت ډیر سوی دی، نو یوازینی طریقه دا ده چې یا وچ سی او یا په خمی تو سره په سړو خوري کې وساتل سي. که مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګلاس دی، دا څوک مو دمخ کې دی ګلاس فصل خلاص، اما اتر اوس هم لا هم خلکو په سړو خوري کې ساتلی چې ډیر ښه. یعنی مطلب هدف په ټوله کې دا نه چې سړه خونه اوس ډیر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې موږ اوس باید ورته په اصطلاح هغه سو ولې پدې چې زه نمونې مثال لرم. د کوم مثال کیدای سي چې دا مصارف ولري د کې شک نشته، اما تاثیرات زخت ډیر دي. لکه بعضی کسان اوس وړې سړې خونی جوړې کړې دي چې دلمر له لوړوانګو نه استفاده کوي، دلمر له انرژي نه استفاده کوي، دا ډیر عام سوي دي او الحمدلله په عامیدو دي چې دا ډیر مهمه ده. سکه زه شاید دې مې چې سیستم دې د پېسلام ګورته د سړې زنجیره وایي، د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي. مثلا په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و، سکالي زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله چې دا خو پیشرفت ده. نو زه کوشش دا کوم چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړ سي، یا څوک چې مسولین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسی. او که دا کفر مثال مونږ پارتي سوپر مخکيني میتو د یاد کنګيني یا کومبل، زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستیال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پرېښودلو ته اړ کېږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر، په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دوایمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وال پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول، خصوصا د لومړی او دویم جهانی جګړې نه را پدې خو، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړای ده. په دې کې د سویل شوې دي چې هغه حقوق، یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي، او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله قربان دي بحث شوی، خصوصا په 13مه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښه ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوري کې لحاظه، ولی دا په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوت بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، د څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې د دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتی، قومي او مذهبي مواردو باندې د له ستونزو سره مخامخ وي، نو دا کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي څونځ لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته دا باریکی د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیزه حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره وسی، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسون نه منلی دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، طبعا له وطن نه لري کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، به داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډیر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دې معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي
دا ورته په ګټه ده او که نور هم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده د یو هیواد په کله بیا غته ورتلل؟
ګورې دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه د احساساتي تصامیمو له وجه نه او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له هغه اوله نه کوي ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیه او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړ وي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات د شیخ کار کوي چې موږ ډیر آرام یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسائل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې ترڅنګ د سختیونه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولار ډېر قیودات لا هم زیاتیږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چیرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځیم بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي، نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو کری جوړی. لاس حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه دا ورکړي. ډېری نورې لارې د دې شته چې مثلا که په هر ته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک قانون زپو نه سم او یو دسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی سي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې یو نړیوال اصل د په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذه کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي، ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده، د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل مخاوني ولشي.
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه که څامل تاسو په خبره کې روخانه ټول سي دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کیدا دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک تکډولیږي بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیګ نه یا ځان نه پوي، دا څومره سنگین تمامیدل سي دا وضعیت کم د دوام وکړي.
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده، یا وه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېر یې غیر قانوني ووتله، او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل، دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق کړي، او ورته متوجه وسی زکه اکثرا خلک چې تللی دي هغه خاطشوی نه دي سید د یو مخته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا کوزی هم په دې طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثر افغانان وسی د غلطه ده غیر قانوني لارښت دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړی چې بهر لاړ شي یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري قانوني لارې ځانته پرې کړي په دې کې چې مثلا سرقم لاړ شي د دوی په کورنۍ پورې مربوط ده خدای مو کړه کم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو انده په خپل کسان دي او په کورنۍ دي چې موږ په تاسو هاو په سل هاو مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پښیمانی هیڅ ځای نه لري
bale مسباس تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا کې او څوک دی او مملکت پاک معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولای شي په دې اکلمو روحانه خبرې وکړلې کرا سو دې ته د سفر ګټو ته ک یو څوک مخکې د سفر وکي هرڅه سنجوي البته قانون مره کوي په قانوني لاروځي د سفر کول ګټې څري په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټې لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه زی د ګټه ډیر زیات ده نوې فرهنګ نزد کړه کوي نوې شایان ویني هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتک ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیری ګټې دي شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو د کم از مکه چې د دې مکه باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېر رولانډه شوې ده او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډېر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل
bale مسباس ابسرال دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل خپل لغو کسانو څخه یاستې چې ډېر مسافر کړای د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې ترسره ده کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سلسله دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته جوار خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي چې رقم دوستانو وټاکل شي څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو د ته روحي رواني زیان ونه رسیږي
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهه ته د ناپوهه له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن باندې راځي دا یو طرف دی قضیه ده بل خو نه چې یو څوک له بل هواد نور هوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخیږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاوره هوا سرک موټر خلک ودانه هر څه خپل دي هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل د خپل یو د ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي د دې تر څنګه د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېر مهمه دي ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دی په دې فکر دی چې لدی افغانانو او افغانی فرهنګ لری کیزان شه دا ډیر یو غلط فکر ده موږ مخامخ شو یو ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وی نو افغانان سره راټولېدل ناست ولاړه اړیکه دا ډیر مهمه ده د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډیر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشی یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي نو دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو د کلته د قانون دلته دومره نافذ ده چې د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانیږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي، او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا انټو ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیات مننه مس باسب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نن مننه ګورودم.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. موږ سره میلمه و د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصباح.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نن په یو کورنۍ کې د خځو په قانون باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان، نوموړی د بشري حقوقو په برخه کې ګڼې لیکنې کړې دي. په پایل کې خرغ لاس ترته وایو.
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا د کورنۍ جوړښت چې ده خپله یو نظام ده کنه، چې ژوند تم چې وګوري نه ژبه لري، نه خبره کولی شي، نه عقل لري، ولې یو اصول لري. د ملکي حقوق معلوم دي، د عسکري معلوم دي، د نورې معلوم دي. په کورنۍ کې همداسې ده، وخت چې څوک کورنۍ تشکیلوي ښځې حقوق معلوم دي، د نارینه معلوم دي. خو مشکل په دې کې ده چې څوک ورته ورکړي او په کوم اصولو باندې ورته ورکړي. یو مدون حقوق دي چې په یو ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تر فارغ قوانینو پورې حقوق پکې تعریف کیږي. بل شهري نظام د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوی دي. مشکل په دې کې ده چې دلته ټولنه مرسالاره ټولنه ده، نه په مدني اصولو کې هغه حقوق ښځو ورکړل شوي دي او نه په شرعي اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي. اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې د مونږ او تاسو ټولنه اصلاح نه ده؟ مونږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني، نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي. د خلکو حقوق هم پیژني، خپل هم په کورنۍ کې حقوق. مګر کله چې کور ته سر دننه کړي، همدغه چې دغه ډېر درس ویلی، ډېر په حقوقو باندې پوهیږي، په خپل کور کې حقوق د میرمنو د پښو لاندې کوي. دغو مسایلو علت تاسو څه ګڼئ؟ تاسو خو یې ویل اسلام مرد سالاره ټول
نه. وخت چې د کورنۍ مشر وای، کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه، هغه خو خبر ونه پوهیږي چې ټول شی باندې پوه شي، ولی هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي. بالاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، دغه ماشومان به همدغسې روغ دي، ټولنې ته وړه نه کیږي، هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجه کې نرامنسته کیږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنۍ او کې حقوق په نظر کې نه نیول کیږي نو هغه بیا یو سالمه کورنۍ نسی جوړېدلی. دا راته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کیږي، نه ورکول کیږي چې هغه د حقوق قانوني او شرعي حق دی. د دغه کورنۍ وضعیت راته تشریح کړئ چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې؟
دا ناسالمه کورنۍ، دا روغ دي کورنۍ دي، دا مریض کورنۍ دي. اوس به د شاري بحث وکړو کنه. مخکې مېرې چې هغه شل کلن نظام کې هم د ډیموکراسۍ لاف یو چیغې ډېرې وهلې، ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وې کنه؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلي دي، پخلی ورسره کړی ده، جیران دی ورسره چلولې ده، ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده. دا اوس هزره د یوه ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیرکي وکړي، ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي اورولی، دا کچالوان او کدو او یا دا ترکاري ګندنه پکې اورولی خوشي کومه ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه دی کړی، نه کوي. په ذهن کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما بندي حق لري چې زه دا کار وسکم. ښځه به مریض یې، ناروغه به وي، خو دنه پخلی غواړي، دنه ډوډۍ غواړي، دا یې حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته تشویده ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري، او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاستو، د تربیې مشکل لرو. تربیه مسالمه نه ده، تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې مایو به راځي.
بله، په داسې کورنیو کې میرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی، مګر د کورنیو د نارینه ول خوا نه ورکول کیږي، دلته میرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کیږي؟
په یقینا هم دغه ده. مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوس زره په ننۍ ارزښت ښځه تقریبا 10 میلیونه میراث لري، 10 میلیونه 100 لکه افغانۍ، اما دا محتاج دته دا چې میړی دته یو پاکټ پر سمول راوړي کرای نه وړي، هغه کمری زی زوی ته محتاج چې زوی دته یو ګلاس اوبه ورکي کني ورکي، یو پاکټ میوه ورته راوړي کني راوړي. درال چې کدی ته خپل حقوق ورکړي شي، دا میلیونر ده، 10 میلیونه افغانۍ چې ولري خو میلیونر شو کنه، اما څوک نه ورته ورکي.
د دې خځې وضعیت څه رقم ده؟ څومره مایوس ده، څومره نه امید ده؟
د میړی د فشار لاندې ده، د زوی د فشار لاندې ده. ولې په خاري ټولنه کې مثلا تفریق مسائل ډیر کمی، علت دا چې مالی اړخ قوي ده، مالی مسؤلیت لري، مالی مسؤلیت. کابل میشت ولور نخت نه اخلي، 50 لکه 60 لکه یو کور په ولور کې هلته ورته لیکي په نکاح خط کې، نو دا سړی بیا مجبوري دی طلاق هم نه ورکړي، په خاطر دې چې که دا طلاق ورکړي خو دا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي دا مهر باید ورته ورکړي. نو وینان که ښه ده او که بده، دغه سره ګزاره کوي. اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړي ته ګوري په یو کال کې 2000 ودونه کې 2000 طلاق ورکي.
اوس وخت کې چې اکثره میرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، دغه ځای کورنۍ کې ژوند څومره تریخ شوی؟ مثلا په خو به دوی معاش راوړ، مصرفاو به ادي، خپل خود کفاوي، مګر اوس هغه څه نسته. بیا څومره په دوی باندې د نارینه ول خوف شار دی؟
دا یو شاید کنه، دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونو نه غواړي، اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې، په یوې خور بنې، په یوې مور بنې، پلار او ورور یې لورې نه ونکي کنه، ورور یې هغه خپل حق ورته ورنکي، د حکومت نه نو د وظیفې څه تمه بیا ولري کنه؟ حکومتونه خو به بدلېږي، ښه بد به راځي پکې، دا یو اړخ ده. خو هغه خونی اړیکه خو نه سړېږي، نه خرابېږي. خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي کنه. دغه ورور چې رحم ونکي نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري؟ که زه یوه ښځه اوسې معولي نه، سوال می دا ده که ورور می را سره دغه خدای را کړی حق می ورور را تنه را کوي، نو بیا د مولا نه څه وغواړم؟ بیا د وزیر او د رئیس او د والی نه څه شی وغواړم؟
اوس خو په کورنۍ کې دغه وضعیت ده چې میړه، ورور، پلار، میرمن او ته دغوی خپل حق نه ورکوي، او بیرونم چارواکي هم دا ډول چلند سره کوي. بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې.
مثلا دا وس زه دې اړخ ته ډیر توجه نه کوم، کنه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري. دغه دیوی خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې دا چې سم نوم ورته کیږي کنه، دې ته ښه تربیه ورکي، ښه خواړه ورکي، سالمه تربیه کی، تعلیم پیو کی، خپل حقوق ورزده کی کنه، چې دا بل ورځ چې پخلی ورزده کی. دغه اخلاقي نظام د په افغاني ټولنه کې وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي، په پلار چې وفات بیا په ورونو باندې دي، دوی ورته نه ورکي کنه. دا علت شاید چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده، او په دې کې نارینه ټولنه ده، په هغه اساس باندې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکوي، بیا همدغه ورور تللی ده او رئیس شوی ده حق ورته نه ورکوي، همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده دا حق ورته نه ورکوي، همدغه ورور والی ده دغه حق ورته نه ورکوي کنه، همدغه ورور بیا د بلې ښځې میړه ده کنه، د بلې ښځې خاوند ده، هماغه حقوق خپلې ښځې ته نه ورکوي، ولې نه ورکوي؟ چې پلار یې د ده مور ته نه دي ورکړي، دی بیا نه ورته ورکوي. ډېره یوه ساړه دوامداره مبارزه غواړي، اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده. دا په یو نظام براشي هغه د شل کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړې څه خو لاړه خلاصو کنه، حکومتو باندې دا نه کېږي. زه اوس دا وسازره مثلا زه د شپږو لورانو پلار یمه، دوه درې لورانې مې په کور باندې ناستې دي، شپږمه اوومه یولسم صنف کې وي، درس نه وایي، زه ورسره رواني مشکل لرم. نو زه چې ورسره لرم زما لورانې خو یارو مرو لري، دا ستونزه ده کنه. ولې یو بل څوک ده مثلا یو نه په زراو په لاکاو په میلیونونو باندې، دا ورته هېڅ معلومه نه ده چې مالور لوستې ده که نه لوستې ده.
کله دې راته وایي د تاسو په خپل کورني نظام کې څومره دا مسایل په پام کې نیول کېږي چې هغه حق حق ده، حق دی الله نوم دی، څومره دا په نظر کې نیول کېږي او ښځو ته ورکول کېږي؟
یوه خور لرم برخه مې ورته ورکړي ده، که لورانې مې زامن ته مې وصیت همدغه ده چې ورته ورکوي به د میراث په چوکاټ کې. د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده، لیسانسه ده، پښتو ادبیاتو نه فارغه ده، نور یې چانس رانه وړ کني درس به ویلی او بالاخره خپل ژوند ته به حداقل هغه خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی. یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسماني دا چې څوک خپل اولاد باندې دا لورینه نه لري، هغه نو جاهلیت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندۍ
دغه نارینه چې د میرمنو په حق باندې سترګې پټوي، ولو که هغه یې لورې ده، که یې خور ده، که یې اما ده، که یې خاله ده، که یې هر څه دي، مثلا حق لري په کور کې نه ورکوي، داسې راته وایي، آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي دا د دوی په ښه لګېدلی سي؟ او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي، دا یم نه پوهېږي دا په کومه لار راغلې، په کومه لار لاړلې؟
نه چا خوړلی ده، دا دنیا چا خوړلې ده؟ نورو نه پاتې ده، موږ ته موږ نه به پاتې وي نورو ته، همدغه تسلسل به روان وي. هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي، حساب به ورکوي، په دنیا به یې ورکوي، په مریضۍ کې به یې ورکوي، په بې عزتۍ کې به یې ورکوي، په تکلیفونو کې به یې ورکوي، خو بالاخره په آخرت کې به یې هم ورکوي. په دې باندې خو به ایمان لري، او څوک چې نه لري داغه نه بیا ګیلام نشته دی. مونږ خو الحمدلله مسلمانان سو، په دې باندې باور لرو چې زما خور حق لري، زما مور حق لري، زما لور حق لري، او که په دنیا مې ور نه که په آخرت کې به زه د دې حساب ورکوم.
تاسو د یو داسې کس په توګه چې لوستي یاستئ، په دې پوهېږئ څومره خواشینی کېږئ، څومره خفه کېږئ چې کله خپلې ټولنې ته ګورئ چې ښه ته خو په دغه پوهېږئ چې دغه د دې مېرمنې حق دی مګر نه یې ورکوي، څومره خپله خفه کېږئ خپل وجدان سره؟
د رواني لحاظ، د صحي لحاظ خفه په دې مې چې ستونزه زه په افغانستان کې لرم، زما د لورانو د تعلیم ستونزه ده، زه ورسره خپله رنځور یم، خپله ورسره مریض یم، خپله ورسره احساس د تکلیف کوم.
دغه نور دوستان مې هدف و، نور دوستان چې ته وینې خو شاته دی چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکوي، بیرون خاصې اوضاع ټولو ته معلومه ده چې بیرون اوس د ښځو حق نشته، په دغه کور کې تاسو وینئ د خپل دوستان خپل خپلوان تر اوسه چې موږ او تاسو خبرې ورباندې کولې، دی هم دغو دوی کړه وړه تاسو څومره خفه کوي؟
سل فیصده مې خفه کوي. په دې موضوع زه چا سره سیاست نه کوم کنه، د یو انسان په توګه باندې، د یو مسلمان په توګه باندې، د یو ښځې د خاوند او د یوې ښځې د زوی، د بلې ښځې د ورور په توګه باندې، د بلې جلۍ د پلار په توګه باندې همغور مشه چې دا ټولنه دردمنده ده، زه ورسره دردمند یم.
درته وایي، آیا کوم وخت داسې کوشش کړی ده چې یو چا ته ورته ووایي، که څه هم تاسو په دې پوهېږئ چې هغه خبر ده، هغه لوستي چې حق څه ده، مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي، خور ته، مور ته، لور ته حق نه ورکوي، کوم وخت داسې کوشش کړی چې داسې یو چا سره کښېنئ ورته ووایي چې دا کار دې تاسې سم نه دی؟
لفظي جنګ مې کړی، جنجال مې کړی، د ماماګانو سره مې کړی، د خپلو خپلوان سره مې کړی، دوستانو سره مې کړی، د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده چې حداقل خپله غاړه خلاصه کړي، همداسې سبا مری تاسم، دا ژوند د اخره پورې نه ده. اکثر په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانۍ مړ شو، هغه د دغه حساب یې پاتې شو، ستا په ږیره کې سپین لګېدلي، تم سبا مری، د حساب دې پاک کړه، د خوندو سره دې پاک کړه، د خوریانو سره دې پاک کړه.
په دغسې یو وضعیت کې خو مېرمنو ته به موږ او تاسو یو څه ولرو، د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي، دوی خپله د ځان لپاره څه کولی شي؟
نن سبا ما ښځو ته خوندو ته مشوره دا ده چې دوی د خپل شرعي حقوق، هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي، په مدني ټولنه کې هم نشته دی، په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی. فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي دغه خپل حقوق دی باید لیست کی دا باید فیرس کی دا باید جنبندی کی دیو ته هدف وټه کی دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي
خلکو سره ویره ده دوی وهل کیږي ټکول کیږي بند کیږي حتی
ورته فرق کم دا کنه هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو
په اخر کې به یو ډاټ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکی دی دوی د حوصله ولري کچېرې په کور کې
دا خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن رحیم و تلک الایام نداوی لها بین الناس دا ژوند چې دا وای دا قدرت چې دا نظام چې دا امکانات چې دی پیسې شتمنی هر څه د انسانانو په منځ کې وای بدلیږي را بدلیږي نن به د ستاسو سره یې سبب د ما سره یې دا وضعیت داسې نه پاتې کیږي حتمن بدلیږي اما خبره دا ده چې سل ظلم بدل شي زما او ستا وضعیت نه بدلیږي موږ ستونزه لرو موږ آماده نه استو چې دغه لس کاله پنځه کاله وزغمو خو پنځه کاله بعد مثلا داسې یو وضعیت کې ځان برابر کړو چې هغه کې ریفار امانسه شوی هغه کې د زمنګ حقوق تامین شوی منګ سترګې پټې کو منډه کو منډه چې کو سترم په کله په دیوال لګېدلې کله په ونه لګېدلې کله په تیګه لګېدلې اخر په دې باندې نه پېږي چې چیش ته پاره منډه کړې دا څه هم لاس سره وړي دی او څه هم د لاس سره کړې دي دا محاسبه نه لرو کنه
ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسې
الله مو ساته خوشاله اوسې
درن دوستانو دا و دې دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د خځو په حقوقو باندې خبرې وشوي او لمونږ سره میلما و عبد القادر افغان تربیه پرځ کې چې یاست علامه ما او ملګری